وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په یو خبري کړي کې مو د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسعود وژنه د ژوند ته کتنه له وژنې سره د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنځ ممکنه خبرو اترو باندې اغیز خپله د طالبانو پر تحریک باندې د دې اغیز دا به په روانه ګړۍ کې واوري او په روانه ګړۍ کې درته د پاکستان په امریکا کې پخوانی سفیر حسین اکانی سره ځانګړی مرکم لرو او په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د تحریک طالبان پاکستان سرچینو پخلی کړ چې پرون ناوخته په یو امریکایي ډرون برید کې د دوی مشر حکیم الله مسعود وژل شوی. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی اندېښنه ښودلی چې ښکاري داسې پاکستان غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته پر افغانستان خپلې خوښې وتپي. او د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د دې شورا په مشرۍ پیل شوي یوه شیبه هم په ټپه نه دي ودرېدلې. او زه خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې استخباراتي ادارو د تحریک طالبان پاکستان سرچینو پخلی کړ چې پرون وخت په یو امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی. لسمې د مشالې ډو خبريال وایي برید پرون ماخام نه وخت د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې په ډنډه در پخیل کې وشو. په دغه برید کې د حکیم الله مسعود ترڅنګ عبد الله مسعود او د هغه د محافظ طارق مسجد په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بانو چارو وزارت وایي جنسا کې وویل
I have seen those reports. I don't have anything for you on it.
نو موري وي ما دا راپورونه کتلې په ډېړه تاسو نور معلومات نه لرم. حکیم الله مسعود له 2009 کال راهیسې وروسته له هغې د پاکستاني طالبانو مشر و چې د بې پیلټ الوتکې یوه برید د دې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود وواجه. د مشالې د خبریال له مخې د حکیم الله مسعود وژنې وروسته د خیبر پختونخوا او اسلام آباد په ګډون ټول پاکستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډرون بریدونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اقانی اندېښنه ښودلې چې ښکاري داسې پاکستان غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته پر افغانستان خپلې خوښې وتپي. دې زیاتوي له دې سره به نه یوازې افغانانو ته بلکې د پاکستان خلکو ته هم زیان ورسیږي. له مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې حسین اقانی وویل پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ د یوې بڼې په اړه فکر وکړي او داسې دې نه کوي چې خپلې غوښتنې دې پرې ومني.
دیکھیے پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی
د پاکستان خواہش دادی چې پر افغانستان خپل خوخه وتپی. زما ویرا دادا چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی پوز او استخباراتي ادارې یو ځل بیا د خپل خوخه کسان پر کابل باندې د تپلو هڅه وکړي.
تاسو له حسین قانی سره د مشالې ډو ځانګړي مرکه پر روانه خبرونه کې اوریدئ شئ. د افغانستان د سولې شورا وایي د سولې هغه خبره چې د شورا په مشرۍ پیل شوی یوه شیبه هم په ټپه نه دی ودرېدلې. د سولې علي شورا دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل شوې وي. جیمز زوبینزو پرون په لندن کې وویل چې دغه خبرو به د ډیرو کسانو د وژل کېدو مخه نیولې. سغدریز وسلوال به یې نور هم کمزوري او د سولې پروسه به یې نور هم ګړندۍ کولې. د سولې علي شورا ویاند مولوی شہزادہ شاهد پرون مشالې ته ویل د سولې خبرې د دې شورا له جوړېدو سره سم پیل شوې. په افغانستان کې د یو تختول شوی روسي پیلټ مېرمن ویلي ورته ویل شوی چې د خوند د خوشی کېدو لپاره یې خبرې روانې دي. دا خبرې سټ پریس اجانس ورکړ او دغه روسي پیلټ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. د طالبانو یو مهم چارواکی سوسیټ پریس ته ویلي چې په کابل کې د روس پخوانی سفیر زمیر کابلوف په دې اړه ورسره په تماس کې دی. روسي پیلټ پاول پیټرینوکو د لسو غیر نظامی بهرنیانو سره د اپریل میاشت کې طالبانو وروسته له هغه ونیول چې د افغانستان په ختیځ کې یې بار وړونکي الوتکې اضطراري ناسته وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي هغو افغانانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو زمینه برابره کړي چې په امریکا، اروپا یا نورو لرو پرتو هیوادونو کې میشتي. د دې کمیشن ویاند نور محمد نورو پرون مشالې ته ویل چې په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته خط لیږلی او د کډوالو د شمیر په اړه یې ته وضاحت غوښتی دی. خو نوموړي ونه ویل چې د انتخاباتو خپلواکه کمیشن څومره مالي او کوم ډول تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. د امریکا په لاس انجلس ښار کې نړیوال ایرپورټ باندې یو وسلوال ناتار راځي کړی دی چې په کې د ایرپورټ یو امنیتي ساتونکي وژل شوی او نور کسان جوبل شوی دي. چارواکي وایي پیښه په ځایي وخت سحر څه د پاسه 9 بجې شوې. پولیس ویلي دی مشکوکا وسلوال درویش کلن پال سیانسیا په جوبل حالت کې نیول شوی. د هوایي ډګر مشر ویلي دی پولیسو پر دې عقیده دي چې وسلوال دغه کار ځان لپزان لکړي. د پیښې دوران په ایرپورټ د پروازونو کوزول او الوتل ځنډول شوی وو. په چین کې د آتشبازۍ سامان جوړونکي کارخانه کې 14 یوولس کسان وژلي او 14 یې جوبل کړي دي. د چین سرکاري میډیا وایي دا پیښه په شانشي ښار کې رامخته شوې. په وژل شوو کې زیاتره مېرمنې دي چې دغلته یې کار کوو. دا پیښه پرون مخې ته راغلې ده. معلومه نه ده چې د 14 سبب څه وو، خو پولیسو دوه کاروبار کوونکي نیولي دي. له دې وړاندې هم په چین کې دا قسمه پیښې رامخته شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د عراق له وزیر اعظم نوري المالکي سره 2 ساعته خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته باراک اوباما خبریالانو ته ویل چې په عراق کې د انتخاباتو په اړه د یو قانون منظوري ته اړتیا ده.
زره دې هڅونه کوم چې عراق د انتخاباتو قانون جوړ کړي او مخې ته یې بوزي. نو کله چې خلک څه اختلاف لري نو دوی به کولی شي چې په آزادانه توګه د هغې اظهار وکړي او دارنګ له دې سره به د تشدد مخه ونیول شي.
همداراز په دې موخه د عراق وزیر اعظم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر سره بشپړ موافق ده چې په عراق کې یوه سوله ییز حل ته اړتیا شته.
دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن زه خبرې د لاو پروانه غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د تیری کې طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د دې بعد حکومت او طالبانو پر ممکنه خبرو اترو څه اغیز وی؟
کچھ نہ چانس وہ ہاں دو بات چیت کا میں دے دا یا دال سے امن اتا دو وہ ان کی ملا وزر کے دوسرا ہاگا چانس اس ختم سو.
د امریکا لپاره د پاکستان په خواني سفیر حسین کانی وای د پاکستان حکومت د ترګری پاړه ل امریکا سره د ملګرتیا پاکله نور باید خپل اولسته رښتیا ووایي.
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیڈروں کو پاکستان
اولا خبر دادا چې د پاکستان مشران باید خپل خلکو ته رښتیا ووایي. یو خواته امریکا سره دروغجنې وعده وکړي، خو بل طرف ته په ښکاره بیا ولست غلطو خبرو په خورولو سره په خلکو کې امریکا مخالفه جذبات را پیدا کوي.
او د پاکستان د تعلیم هجینی کارپوهان د دې هیواد پر نصاب سنیوکی کوي.
موږ دا یو څه وی هغه موږ دروغ ورته وی موږ د تاریخ پروګه چپټر باندې فخر کوو چې موږ ډیر خلک وزدي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه په روانه کړي کې درته اورو. هو په پایل کې د حکیم الله مسعود د وژنې ریپورت. د پاکستان په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید د تریکي طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود وژلی دی. حکومتي او د طالبانو سرچینو مشال لیډو ته ویلي حکیم الله مسعود پرون سره لخپلو محافظونو په ډنډا درپخیل سیمه کې په نښه شو. نوموړی د پاکستان او امریکا دواړو حکومتونو ته مطلوب وو. د تفصیل لپاره د مشال ریډو د همکار ریپورت اورو.
د خفیه ادارو چارواکي زهی قبایلیون او د طالبانو ځنې ذرایع ویایي چې د جمعې په ورځ ماښامال 9 بجې بیا وبازه امریکایي جازونو د قطبي وزیرستان ستر پنډغولي میرانشاه سره نږدې د ډنډ درپخیل په سیمه کښې برید وکړلې چې په نتیجه کښې یې د تاریخ طالبان پاکستان ستر امیر حکیم الله مسعود په شامول ټول 15 کسان په هغه ځای ووژل شول. په وژلي سونکشه د حکیم الله مسعود د تره زوی عبدالله مسعود، طارق مسعود او دوه نور کسان چې سمدستي نمونه معلوم نشول شامل دي. د غو ذرایع دا هم زیاته کړه چې بیا وبازه امریکایي جازونو دوه توغندي وداغل او د تاریخ طالبان پاکستان ستر امیر حکیم الله مسعود ګاډه یې هغه وخت وویشته چې کله حکیم الله مسعود د میرانشاه په جنازې جومات شې د تاریخ طالبان پاکستان د شورا شورا د کمانډرانو سره د حکومت د طرفه د مذاکرات په حوالے د خبرو اترو نه د ورسته په ډانډ در په خیل کښې د کور په ورور ننوتی. د حکیم الله مسعود د مرګ نه بد طالبانو د پیښې ځای ته څوک هم ور پرې نه شول او د بیړوندي مسلط نه یې د ورسته د امیر حکیم الله مسعود مړی نه څرګند لوري ته یوړلی. په بل پلو نن گئیز داغه رپورټ حتمی کولو په وخت د میرانشانه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق دا وخت په قطبی وزیرستان میرانشاه کښې بې اوبازه امریکایي جازونه ګرځي را ګرځي او د لاندې نه د مختلفو ځایونو نه د غټو وړو مشینګنونو ډزونه ورباندې کېږي.
داود حکیم الله مسعود د وژنې په اړه رپورټ. خو حکیم الله مسعود و څوک ژوند ته کتنه کوو؟ راځي چې واورو. د تحریک طالبان پاکستان وژل سوی مشر حکیم الله مسعود 35 کلن و د جنوبي وزیرستان د کوټکی اوسېدونکی او څلور وروڼه لري چې پکې یو ورور چې د ده همشکل و له فوج سره په نښته کې وژل سوی و. حکیم الله مسعود خپل جنګي ژوند له ډرایور څخه پیل کړی او بیا د تحریک طالبان پاکستان تر اماراته ورسېدلی. دی په 2004 کال کې د بیت الله مسعود ډرایور و. بیت الله مسعود په 2009 کال کې سره له خپلې مېرمنې په ډرون برید کې ووژل سو. حکیم الله له ډرایورۍ څخه وروسته د بیت الله مسعود ویان سو او پر ځان یې د ذوالفقار نوم کېښوولی. حکیم الله لږ دیني زده کړې کړې وې او تر اتم جماعت یې سکول ویلی و. دی په خپلو ملګرو کې د سخت دریزه او جذباتي طالب کمانډان په توګه پیژندل کېدلی. په 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر بیت الله مسعود په ډرون برید کې تر وژل کېدو له مخه حکیم الله مسعود د کورمی خیبر او اورکزی ایجنسی د طالبانو مشر و. خو د بیت الله تر وژل کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکل سو. حکیم الله مسعود د پاکستان حکومت او امریکا دواړو ته مطلوب و. کله چې په دسمبر 2009 کال کې په خوست کې د امریکا د جاسوسي ادارې سیایي پر مرکز حمام البلاوی نومي کس برید وکړی نو له دې وروسته یوه ویډیو جاری سوه. په دې کې معلومه سوه چې البلاوی له القاعدې سره تړاو درلودی چې په اصل کې دوه ګونی یا ډبل ایجنټ و. په دې ویډیو کې حکیم الله مسعود هم موجود و. دا لومړی ځل و چې تحریک طالبان پاکستان په رسمي توګه له القاعده سره په ډاګه سو. له دې وروسته امریکا د حکیم الله مسعود پر سر د 15 میلیونه ډالرو انعام کښېښولی. دا شان حکیم الله مسعود په یو بله ویډیو کې هم ښکاره سو چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشهوره چارواکی کرنل امام په خپل لاس په ډزو وشتلی و. دا پیشه د 2011 کال د جنوري په میاشت کې وسوه. د حکیم الله مسعود ژوند ته مو کتنه اورېدله. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې ډرون برید چې پکې حکیم الله مسعود وژل سوی غندنه کړې ده. د داخله چارو وزارت بیا ویلي چې له طالبان سره د خبرو اترو کولو پر خبره اوس هم ولاړ دی. د دې تفصیل راته د مشال ریډیو خبریال راکوي.
هر ځل چې کله دغه رنګ ډرون حمله وشي نو پاکستان د خپل موقف هغه په مختلف فورمونو باندې هم راپورته کړی دی او د دې حمله وروسته هم پاکستان چې کوم موقف دی نو هغه یو وار بیا تکرار کړی دی چې دا قسمه ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ د پاکستان د خاورې او سلامتۍ او د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي ده او دې سره امن عمل ته او چې کوم مطلب د هغې ته نقصان رسي او ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی نو دا په هغې کې فائده مند نه دي. دغه رنګ چې کوم داخله وزارت دی نو د هغې تر مخه چې کوم د طالبانو سره د خبرو اترو دی کومه یو پروژه پیل کړې ده یا دی داسې اطلاعات و چې یو درېتنی جرګګې هغه دی لېږله اف آر بنو ته نو کېدېږي چې دغه خبره کې دغه جرګګې لېږلو کې سلګ ډېر ځنډ راشي ایثار شي خو ولې حکومت چې کومه پرېکړه کړې ده چې د طالبانو سره به د امن او د مفاهمت لپاره مذاکرات کوي په دغه خبره اوس هم ولاړ دی او دی وایي چې دا مذاکرات به جاري ساتلې شي دغه کوشش به کولی شي.
بل اخري پوښتنه هغه ده که لنډ راته ووایاسې چې د پاکستان چې کوم مرکزي حکومت دی واکمن ګوند مسلم لیگ نون او ورسره بیا په خیبر پښتونخوا کې چې واکمن ګوند دی تحریک انصاف د دغو دواړو پارټیانو یا د ګوندونو لخوا څخه په دې اړه باندې یو څه غبرګون یا څه بیان راغلی دی؟
جی بالکل. دغه برید وروسته چودھری نثار هغه د وزیر اعظم سره هم په دې معامله باندې خبرې اترې کړې دي. دغه شانتې بیا د نورو چې کوم په قومي اسمبلی کې یا په صوبایي اسمبلی کې تاسو چې د عمران خان د تحریک انصاف خبرو وړه هغې سره هم رابطه کړې ده خو اکثریت چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې ټولو دا موقف دی چې دغه کوم ډرون برید شوی د دې غندنه کړې ده.
دو د مشال همکار بلخوا د خیبر پښتونخوا سینیر صوبای وزیر سراج الحق ویلی چې دغه برید د مذاکراتو د ناکامه کولو کوشش دی. نوموړي د مشال همکار سره خبرې کړې او په سر کې ځینې پوښتل سوي چې د ډرون پاړه باندې د دوی خبرګون څه دی.
اول خبره خدا را چې کلم پاکستان کې د امن خبره شروع شوه ده د بهر نام دغه شان عملی شروع شوه دي او زمونږ ټول د امن چې کوم سفر ده دغه د خرابولو څخه د تشکول کوشش شوه ده او دا تازه ترین عملم د هغه یو ویسه ده.
سره سره زما پوښتنه ده چې صوبایي حکومت چې ویلو چې د نیټو د لار به بندو دغه پاک لس فیصله سره خبره
صوبایي حکومت خو لري ویلي عمران خان صاحب په یو مرکه کې خبره کړی و او عمران خان د خپل پارټۍ مشر دی او د هغوی د پارټۍ چې کومې خبرې اترې کېږي نو ضروري نه ده چې هغه د حکومت خبرې وي. زموږ په کیبینټ په اجلاس کې په ایجنډا باندې دغه رنګ تجویز نه دی راغلی.
تاسو تایید کړو یو بیان راغلی استاسو دغه
نو د نیټو په ضد چې څومره خبرې اترې راځي چې دا دې بند شي دا دې ډالر نه استعمالوي د هغې موقف همیشه مونږ تایید کړو. زموږ خپله موقف دا دی چې دلته په نیټو سپلای پابندی پکار ده. ولی مونږ دا ضرور وایو چې پاکستان خو بیل بل ملکونه نه دي. دا خو د کراچۍ نه را روانېږي بیا په پنجاب باندې راځي او خیبر پښتونخوا یو وړوکی اونفیسه راځي او د هغې نه وروسته بیا قبایلي علاقه شروع کېږي.
دا د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق. په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعدې مهم مشران او وسلوال غړي په یو شمېر ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. لکه چې ډرون بریدونه زیات شوي نو له هغه ځایه داسې رپورټونه دي چې د وسلوالو مشران خپل تګ راتګ کم کړي او په خپلو کې تماسونه هم کم کړي دي. نو آیا حکیم الله مسعود د ډرون څخه د ځان خوندي کولو په لړ کې څه ځانګړي کارونه اخیستي وو؟ همدا پوښتنه مې له اشتیاق مسعود څخه کړې ده چې په واري واري علاقې ملا مسعود سره لیده کاته کړې دي. اشتیاق مسعود یو خبریال دی.
منگا کلا حت للی جنوبی وزیرستان یا مختلف کبدی سیمے سے اکملا سر ملاقاتوں نے شوی دی دا گئی مکیبنے چکلا دائی دے میڈیا سر منگا تا جس طرح اگے مکیبنے بڑے طالبان موجود وی خو دا اوس تیر دل کبیری علاقے رکھ لائے وہاں بے منگا جس طرح ملاقات ہوسٹل ملاقات کول کوشش ہم کولی چا کملا سر ملاوشی خو دوی مکیبنے دے دے سر اوس یہ خپل دا ڈرون چ کوم ہم دے دی وجہ نہ سیکورٹی دے دے ڈیرا یا تا کڑی وا اور مخصوص کسان ب دے دے سر وی دے کملا سر اور جب کوم شه لطیف مسعود وا چوز دی امریکایانو پکیټ کې دی خالی با ایت اجازهات وجه سره ملاقات بنه اور عموما چې کلا دای چې کوم درنا چلور پر مخصوص گارډز به دې سره موجود وي اور نور کسان اور عام طالبانو باندې دې اعتبار نه کولی.
یعنی دا اوس د ډرون تاسو کله چې سرلیدلې او د ډرون په اړه باندې د څرګندونې کړې وي چې اده په ویره کې دی یا نه دی یا تاسو د دوی لزریو سره یا نور سره کړې وي چې ویلی چې نه حکیم الله مسعود د ډرون له وجې څخه څه یا پریشانه یا خپل امنیت بل شکل کې ساتلی دی.
تیر ځل چې مونږ تللی وی په هغې شي د حکیم الله مسعود سره خو مونږ ملاقات نه وشو خو البته د چې کوم ملګري وي د هغې دا وینا وه چې د امیر صاحب چې کوم دی هغه په ډرون ډېر زیاتې ګرځي د هغې وجه نه دی ملاقات نه شي کولی تاسو سره او ځکه باندې داسې وه چې کوم د خپل تربوره قاري حسین په ډرون شي وژلی شوی وه د ایرنګ ولی الرحمان چې کوم په ډرون شي لګېدلی وه د هغې وجه نه د حکیم الله مسعود چې کوم وه د ډرون موجودګي د وجه نه به ملاقاتونه ډېر زیات کم کړي وي چې ډېر مهم قمندانان به ورتلل به د لطیف سره ملاوېدل اور اوس چې دا کومې د سره وجه شوی دی عبدالله چې کوم کس دی هغه د لطیف په جای باندې دی ټکلی وه اور هغه د سره وجه دی نه هدا ثبتېږي چې کوم مخصوص خلک وي هغه د سره موجود وي اور ډرون د وجه نه به دی ډېر زیات احتیاط کولی حکیم الله خپل نقل و حرکت ډېر زیات کم کړی وه.
او له دې سره اخري پوښتنه دا چې تاسو یعنی د ده ځای ځایګي یا د اوسېدلو ځایونه به ټکانې به بدلولې که نه بس په یو ځای کې اوسېدئ؟
د تیر یو کال نه دی اکثر شمالي وزیرستان کې وو خو ورته به د ټکانې به ډرون د وجه نه بدلولې خو اکثر داسې هم بیا طالبان وویل چې دی اکثر به په یو ځای باندې هپت پاتې کېدلی خو دا چې نقل و حرکت وه هغه مخصوص یو یا دوه قمندانانو ته به پته وه دغه نه علاوه چې کوم د تحریک طالبان ډېر مهم کمانډانان دي اوی ته بجا د ټیکانه پاتنا لګیدلا.
خبريال اشتیاق مسعود. دا کومه مسعود له وشل کېدو سره یو بل پښتنه دار راپورته کیږي چې دا پخپله د تحریک طالبان پاکستان لپاره څومره لوی گزار دی. د دفاعي او سیاسي چارو کارپو خالد منیر دا پر طالبانو یو مهم گزار بولی.
لوی گزار خدای ز ته چې د لیډرو او پینزو سالو پینزو کالو نه بیت الله مسعود نه پس د لیډرو د دغه نو گزار خدای خو دغه چې د نو کس پراشي د 27-28 کالو چې ټي ټي پی صدر جوړ شو او مشر جوړ شو نو دا شانته بل څوک هم عمده عمر والا 30 کالو 32 کالو والا باندې دغه چې ٹی ٹی پی دا سے فوج خود دینا چیچی وفار میں سٹاف پا کلاڑو نو بس دغا شو وہ ہر علاقہ کی بیل بیل دغا دی اخپل تنظیمونا دی یو لوز گندے دغا دے کمان کنٹرول سسٹم دے امیر کسو کمرالو ٹی ٹی پی بومور اشانتی خوست نو امیر بسو کازی پا دے باندے بام مسئلہ خوئی چے داوی نا چے اس فرق رنو تو نا فرق ہوتے زکر چے حکیم اللہ مسعود یو کنٹرول ہو اگر با اس نو ایکس رازی اگر با ٹائم اکھلی چے دا مر اخبر کنٹرول ہو کی
دا خالد منیر د پاکستان حکومت له اعلان سره سم کوشش کوي چې د طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي. په دې اړه 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د برتانی د سفر په وخت د هیواد مرستیال لومړي وزیر نیک کلک ته ویلو چې حکومت له طالبان سره خبرې اترې پیل کړي دي. خو آیا که داسې وي نو د حکیم الله مسعود وژنه به پر مذاکراتو څه اغیز وکړي؟ دا پوښتنه مو په ډېر اسمل خان کې د ګومل یونیورسټي د سیاست استاد عزیز الله خان څخه وکړه.
زه دا خیال کوم چې تر اوسه پورې خو لا د تاریخ طالبان پاکستان او د حکومت پاکستان ترمنځ دا څه خاص رابطه شوې نه ده. تېر ورځو چې کله وزیر اعظم نواز شریف دا دعوه وکړله چې دوسره رابطه شوې ده نو د تحریک طالبان پاکستان چې کوم بیان دا شاید هغې بیان جاري کو چې مونږ داسې رابطه تر اوسه پورې نه ده شوې. نو اول خو زه دا فکر کوم چې د کومې بات خبرې شروع دي دا محض سیاسي بیانات دي دا یو سیاسي شوشه ده دا سچلا تر اوسه جدي هڅه نه ده شوې د بات چیت په طرف باندې. دویم خبره دا ده چې کچھ نه چې چانس وو ها د دوو بات چیت کامیاب ده یا عدالت د امن راتګ زه وایم چې ملا وزیر کې دوسرا هغه چانس اوس ختم شو ولی چې حکومت پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ چې کوم دی اعتماد دا هغه اوس ختم شو دی اعتماد فقدان نور هم زیات سولای اوس په دې ټیبل باندې چې اچھا لږ ډېر اعتبار کولای اعتماد کولای هغه به هم نه کوي او زه وایم چې چانس دی بات چیت هغه اوس ختم شو ولی تحریک طالبان ته ګوره دا ښه واضح ده چې د حکومت روم کېږي په دې کې چیرته نه چیرته په یو نه یو پوائنټ باندې د حکومت پاکستان له طرفه چې اجازت ورته ملاوي یا چې جاسوسي ورته کړې نو زه وایم اوس په تحریک طالبان چې دا هغه به نور هم چې دا خپل موقف په سخت کې او باتچیت ته راضي نه شي.
دا عزیز الله خان د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په داسې حال کې په ډرون برید کې وژل شوی چې هم تېره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر وخت له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو پر وخت د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړې وه. پوښتنه دا ده چې د دې سربیره هم د بې پایلټه الوتکې په برید کې د حکیم الله مسعود وژنه د پاکستان او امریکا اړیکې اوس څنګه تشریح کوي؟ همدا پښتنه مې په امریکا کې میشته لیکوال او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی زخه وکړه.
دا وینا مشکله ده چې آیا په دې پریت کې چې حکیم الله مسعود پکې مړ شو هغه کې د پاکستان لړۍ حکومت وو کنو خو داسې یو اندازا غالبا معلومیږي چې پاکستان کې ځنې ادارې د دې پریت نه لا خبر ویل امریکې سره حکومت بولو د سیاسي ګوندونو اپوزیشن د سیو چې د سیاسي حکومت د میا صاحب نواز شریف یو دوره وه د 13 هفته کې هغه د درون بریدونو غندنه موکا او صدر جمهور اوباما ته دا خواسته هم وکړه چې دا بریدونه دې بند کړی شي. نو داسې وینا نه پسته چې برید وشو نو یو سیگنل خود سیزی چی امریکا دا میاں صاحب نواز شریف خبری تس خاص وزن ورنک
را پڑک سب دلتا یعنی یو سوال دا دیچ پاکستان کی دیر دا خبر که دلا چی طالبان ولی نپا نشکوی تیری که طالبان پاکستان چی دوی زیادتر القاعده پا نشکوی خود چی مکتلی دی لبیت الله مسود واخی ترکاری حسین و بیا تر حکیم الله مسود پوری چی چمری دی اگر تیری که طالبان مشران دی او درون الوتکو کی وجل سوی دی امریکا وجلی دی او دوی بداول چی دا دا امریکا دا پارا کار کوي نو لدی سر دا تاثر زیل سوی دی لمنز تللی دی کنا
گور جی مخ کیوم دا سی دا تاریخ طالبان دا سی مشران ہو چی دا پاکستان پخواس یا پا بینا امریکا پخپل دا ڈرون دا نخو لسٹ باندی آچو لیو نو امریکا خو خپل لڑخ غی دا سی کوشش کرے رے غی زیادہ تر پام آگا خلکو تو ہو چی کم افغانستان کے براہ راست در اندازی کا یل تا ڈائریکٹلی لگیا دی او کدا غی تڑون د سرا غلے دے القاعده سرا یا حقانی نیٹ ورک سرا یا افغان طالبانو سرا نو غی پر نخ کڑی دی دین دا خبر اوس یو دا پور تکی کی چې تر اوسه پاکستان کې دا خبره کې د حسین د عمران خان او یو هدا پور د مسلم لیگ لڑا قوم چې د تاریخ طالبان پاکستان کې خود انډیا لاس د افغانستان لاس د فلانی لاس د فلانی نو ای خورتو اللہ غزے کی ڈیرہ دی چی کم دا کمزے کی دا پاکستان سر تڑلی گندونا ترگر گندونا موجود تھی
ڈاکٹر صاحب یو سوال دام خلق راپورتا کیوی چی لے اسامہ بن لادن دا ملا نظیر ولی ورامان بیت اللہ مسود حکیم اللہ مسید کاری حسین او دا از دا القاعدہ دیر خلق او دا طالبانو دیر خلق دا امریکا پر ڈرون الوتا کی وجل سوی دیو پا حال دا دی چی خپلا امریکا پاکستان تر دیر مالی مرست اور کیچ پا دی چی میکی اپریشن وکی خود روز پوری دا یو کس هم نو وجلی نو پا دا زیال کی پشتن دا راپورتا کی خلق سی بیا ولی امریکا پاکستان ته مالی مرستې ورکوي چې د خپل دشمن هم د خپل وژني
د سې دی چې د امریکا غرض خدا دی چې پاکستان د سې ګامونه واخلي خصوصا خپل وزیرستان کې د اپریشنو کې دا 2009 نه د خبره کیږي او پاکستان په خپل راکاږي انګريزي کې چې وچی د ډراګینګ دیر فیټ د پاکستان دا کوشش کوي چې دا خبر دیونه کوي کله یو بهانه کله بل بهانه امریکا خو بلا شه پیسې پاکستان ته ورکوي بلکې ډېر عملیات خو د امریکا د پیسو د امریکا د وسلې باندې شوي دي پاکستان څنګه چې ما سر کې دارزو کو چې یو دوړه خیز پالیس روانه کړی ده او امریکه خوښه دا ده چې پاکستان دې حرکت نه کلار شي خصوصا افغانستان کې دراندازی نه کلار شي او خپل مفاد ته دی وګوري چې داسې قسم طریقو باندې خارجه پالیسی نشی چلے دے کلا افغانستان کے شر جوڑول کلا په ہندوستان کے شر جوڑول نو خو دسے یو کې دیشی چې پوزیشن راشی چې د امریکا او د پاکستان لاری جدا
دا په امریکا کې میشت لیکوال او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی چې په شمالی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود د وژل کېدو په ډرون برید کې په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر باراک اوباما څخه تیره اونۍ غوښتنه کړې وه چې ډرون بریدونه د ودروي نو آیا د دغه غوښتنې په تناظر کې چې کله دغه نوی برید کېږي د دې په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه تشریح کوي هم دغه خبره ډاکټر تکی را سره بحث کوله او څېړله
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپ ناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپ کې دوس خبره ده وسی واور کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
تاسو کولای شئ د انټرنیټ د لارې د مشال خبرونه واوري او سره په ویب سټ باندې خبرونه چیړنی او تصویرونه وګوري. او د نن لوی خبر دا چې په ویب سټ باندې هم دی چې هغه د پاکستان تحریک انصاف په بخښه د پاکستان تحریک طالبان مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې وشل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال تازه خبردار کوي چې په وزیرستان کې په یو نامعلوم ځای کې د طالبانو د شورا یو غونډه روانه ده چې ټول کمانډران یې پکې راغوښتي او دا فیصله به کوي چې څوک خپل نوی امیر کې چې پکې د یو د مولانا فضل الله نوم اخیستل کېږي، عصمت الله شاهین بیټن نوم اخیستل کېږي، خالد عمر خراسانی نوم اخیستل کېږي او د سید د خان سید عرف سجنا نوم اخیستل کېږي. نو دا به ګورو چې څه فیصله مخته راځي. خو زولسمې بجې سوي دي، اسرار الله مومن به خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې استخباراتي ادارو د تری طالبان پاکستان سرچینو په خلک کړه چې پرونه وخت په یو امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی. لسمی د مشالې د خبريال وای برید پرونه ماخام نه وخت د شمالي وزیرستان مرکز او میرانشاه ته نږدې په ډنډه درپخیل کې وشو. په دغه برید کې د حکیم الله مسعود تر څنګ عبد الله مسعود او د هغه د محافظ طارق مسعود په ګډون 15 کسان وژل شوی دي. د پاکستان د بنو سر وزارت د ډرون برید غندنه کړې ده او ویل دي چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. لمشال ډو سره په ځانګړي مرکه کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین خانی اندېښنه ښودلې چې ښکاري داسې پاکستان غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وته وروسته پر افغانستان خپلې خواخې وتپي. د زیاتوي له دې سره به نه یوازې افغانانو ته بلکې د پاکستان خلکو ته هم زیان ورسیږي. د خبر پښتونخوا سینیر وزیر او د جمعیت اسلامي مرستیال مشر سراج الحق ویلي دي په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لره د سامان وړونکو ټینکرو په وړاندې د لارو تړلو پریکړه د دوی حکومت نه ده کړې او دا به د تحریک انصاف ګوند خپل دریځ وي. نن له مشالې سره په خپلو خبرو کې نوموړي دا خبرې وکړې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې هغه خبرې چې د دې شورا په مشرۍ پیل شوي یوه شیبه هم په ټپه نه دی ودیدلې. د سولې علي شورا دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې باید مخکې پیل شوي وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي کچېرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي، هغو افغانانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو زمینه برابره کړي چې په امریکا، اروپا یا نورو لور پرتو هیوادونو کې میشتي.
له اسرار العالم مومن زخمو د خبرونو لنډیز واوري دی. او دلته باید یادونه وکړو چې نن هم په دې غړي کې په پای کې درته له حسین حقانی سره یو اوږده او ځانګړي تفصیلي مرکه لرو چې په دې کې نوموړي د افغانستان او پاکستان د افغانستان پر اړیکو، د پاکستان او امریکا پر اړیکو او خپل یو نوی کتاب د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکل دي، په هغه باندې خبرې کوي. حسین حقانی په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او اوسم د مطبوعاتو تکتنه کو د پاکستان راځي چې د نن د پاکستان اخبارونو چلي کړی دي چې ورته غوښو.
نن جنگ ورځ پړه خپل ادارې کلی کې چې د تیلو د نظم ادارې اوګره د زیارت پورز نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې تر مخه د پېټرولو، ډیزلو او ایچ او بی سی په نرخونو کې 80 پیسې، 60 پیسې او 2 روپۍ 80 پیسې د لیټر په سر کمې کړي دي. د ادارې په وینا چې د حیرانتیا خبره دا ده چې کله هم د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي خبر راشي نو حکومت د 50 روپو نه واغله تر د 80 روپو پورې اضافه کوي، خو چې کله د کمی خبر راشي نو دوی صرف په پیسو کې کمی راولي. ادارې وړاندې لیکي چې په پیسو کې د کمی کولو ولسته هیڅ फायदा نه رسی او بل دا خبره چې د پیسې سکه اوس څوک په حساب کتاب کې هم نه راولي. که یو پېټرول پمپ والا ته یو 100 پیسې پاتې شي نو هغه ګاګ ته نه ورکوي او دغه رنګ ترې ګاګ هم تپوس نه کوي. او دا ځکه چې نن سبا د پاکستانی کرنسۍ نرخ دومره راغورځېدلې دی چې څوک د پیسو هډو خیال نه ساتي. ادارې زیاتوي چې په بهر ملکی مارکیټونو نظر لرونکو ته دا معلومه ده چې پاکستان تنت 90 روپو لیټر نه زیات نرخ باندې تیل نه ترلاسه کیږي، خو حکومت بیا هم لګیا دی نرخونه زیاتوي. اداریا اخیری کې لیکي چې زموږ حکومت او متعلقه ادارو ته خواسته چې که حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو کې ولست رعایت ورکوي نو صحیح رعایت ورکړي. یوسو پیسو خیرات تی نور کوي. بل پلو آج ورس پان خپل ادارې کلی کی چې خیبر پختونخوا اسمبلی اطلاعاتو ته درسایه او لوکل ګورنمنت بلونه منظور کړی دی. د بلدیاتو د بل تر مخه دیش پیس د فندونه با ځلی حکومتونو ته ورکول کیږي او د دوی د سر د پاره با یو کمیشن هم جوړول شي کوم چې بد مالیاتی او پرمختیاي چارو جاج اخلي او کولی شي چې د هغه په حق لا تبوسونه وکړي. ادارې وایي چې د دې بل تر مخه با لومبي پړاو کې د صحت تعلیم اوبو او کلتور په ګډون بازي محکمې بلدیاتی ادارو ته ورکول شي او د هغه وروسته با بیا په دویم پړاو کې نورې محکمې هم ورکړي کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د اجلاس دوران عوامي نشل ګوند او جمعیت علماء اسلام بل کې د بازي سيزونو ترمیم غوښتنه وکړه. د کوم په جواب کې چې د بلدیاتو وزیر عنایت الله اویل چې هر ممکن او ګټور ترمیم با منظورول شي او د ادارو د خوالي لپاره به داسې ترمیمونو هرکلی کولی شي. اداریا آخر کې لیکي باید چې حکومت او اپوزیشن د صوبې د بهتري لپاره په کړو فیصلو باندې عملی ګامونه پورته کړي نو هله به ممکن شي چې د دغه ځای د ولس ستونزې د هغوی په درشل هواري شي.
او د نړۍ مطبوعات
فرم پالیسی مجللی کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په دریم ځل د وزیر اعظمۍ څوکۍ سنبالولو وروسته په لومړي ځل تیر اونۍ د امریکا دوره وکړه. سپینه ماڼۍ ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې په ښه کېدو دي او د پاکستانی وزیر اعظم اولس لویناوي هم د دې خبرې ملاتړ کوي. د امریکا لخوا د پاکستان سره د پوځي مرستو پریکړې تر ډېره حده د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کړې دي. خدا پوځي مرستې به هغه ویرونکي چیلنجونه حل نه کړي چې دا مهال ورسره پاکستان مخامخ دی، لکه د پاکستان پر ځنو برخو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو عملیات، د فرقې ځ جګړو راپورته کېدل، د ځوانانو بیروزګاری، د بجلی لوډ شیډنګ، د سکولونو او طبي خدماتو لپاره د فنډونو کمی او همداشان زری مسلې هغه چیلنجونه دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی او همدارنګ حکومت زیات ټیکسونه هم نشي ترلاسه کولای چې دغه چیلنجونو مخه ونیسي. اکثره د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو لپاره د واده اصطلاح کارول کیږي. همدارز کچېره د پاکستان او امریکا ترمنځ ګټوري خبري وشي نو لکه د یو کامیاب واده په څیر به ښه نتیجې ولري. یو کامیاب واده هغه وي چې ښځه او خاوند پکې د سختو حالاتو دوران یو ځای پاتې شي. همدارز هیوادونه کولای شي په ښه او بد وخت کې په ګډه سره کار وکړي او کچېرې دې کې کامیابی ترلاسه شي نو ګټه به یې ډېره او نقصان به یې کم وي. همداشان د پاکستان او امریکا ترمنځ تلپاتې ښې اړیکې د پاکستاني ولس په ګټه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسمانه لیکي د تحریک انصاف مشر عمران خان د زیارت په ورځو دړکه ورکړې وه. کچېرې امریکې د پاکستان په قبایلي سیمو ډرون بریدونو ته دوام ورکړو نو دوی به په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لره د سامان وړونکو ټینکرو پر وړاندې خپلې لارې وتړي. عمران خان په دې بیان سره په راتلونکي کې له مرکزي حکومت سره د ممکنه شخړې بنیاد کېښودو. عمران خان ویلي دي چې ډرون بدون په هیواد درنه له وسلوالو طالبانو سره د سولې هلې ځلې تر خپل لاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې شروع شوې دي خو طالبانو ویلي چې د خبرو د عمل با ډېر زر لستون سره مخامخ شي کچېرې امریکا ډرون بدون ونه درول. په مقاله کې راغلي دي نواز شریف هم په تیر وختونو کې د ډرون بدون مسلې له کبله د ناټو سامان وړونکو ګاډو پر مخ د لارو تړلو هڅه کړې ده. خود وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو وروسته نوموړی له امریکا سره د اړیکو په ښه کولو ټینګار کوي. د کارپوهانو په آند کچېرې عمران د ډرون بدونو د دوام په صورت کې د ناټو ګاډو پر وړاندې د لارو تړلو خپل موقف باندې ټینګ پاتې شو نو له دې سره به په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د جرمني چارواکو ویلي تیار دی چې د امریکا د ملي امنیت د اداري فراری قراردادي اډوارد سناودن سره وویني. اډوارد سناودن هغه اسناد په ډاګه کړی چې پکې راغلي چې د امریکا ملي امنیت اداره د جرمني د چانسلري انګلا میرکل په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د مشرانو ټلیفونه ټایپ کړي دي او څارلې دي. په دې اړه باندې د صالح احمد صالح رپورټ اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد چارواکي حاضر دي له اډوارد سنودن سره وګوري او د هغو تورونو په اړه ورسره خبرې وکړي چې ګواکې امریکا د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل ټلیفوني خبرې څارلې دي. سنوډن د امریکا په خوانی فراری قراردادی دی چې دا محل په موقت ډول په مسکو کې ژوند کوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هانس پیټر فیدریش پرون دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په پارلمان کې د جرمنی د حکومت یو مخالف وکیل هانس کریستن شټویبله د پنځشنبه په ورځ له سنوډن سره په مسکو کې وکتل. شټویبله وویل چې سنوډن ورته ویلي حاضر دی جرمنی څارنوالانو یا پارلماني هیات ته په جرمنی یا مسکو کې شاهدي ورکړي، خو شټویبله وویل چې سنوډن غواړي اول د امریکا د کانګرس د یوې کمیټې په وړاندې شاهدي ورکړي.
Herr Snowden hat sich mir gegenüber nicht
شغلی سنوډن ځان د امریکا ضد یا هم د امریکا دښمن معرفي نه کړ، بلکې هر څه برعکس و. د بیا بیا ټینګار هم وکړ. کله چې مې په دې اړه وپوښت چې آیا غواړي د جرمني پارلمان ته خبرې وکړي او وضاحت ورکړي، وویل چې ترجیح ورکوي حقایق د امریکا د کانګرس یا هم د کانګرس د یوې کمیټې په وړاندې ووایي او سپیناوی وکړي. دوی داسې فکر کوي چې پیغام یې یوازې په امریکا کې د نامطلوبو تحولاتو افشا کول نه دي، بلکې جدي جرمي اعمال هم افشا کوي. هغه تورونو چې ګواکې د امریکا د ملي امنیت ادارې د جرمني د صدر اعظم ټلیفوني خبرې څارلې، له غوسې ډک جنجالونه پورته کړي دي. میرمن میرکل د امریکا ولسمشر براک اوباما ته شکایت کړی او د جرمني دوه مهم چارواکي په همدې اونۍ کې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. ټاکل شوی د جرمني پارلمان د امریکا د ملي امنیت ادارې د ټولو فعالیتونو په اړه بل اونۍ خبرې وکړي. واشنگټن سنوډن تورن کړی او تعقیبوي چې د امریکا د نړیوال څار پروګرام یې افشا کړی دی. د سنوډن روسی وکیل اناتولی کوچیرینا وایي چې معاکله نسی کولی له روسیې ووزي، ځکه بیا په روسیه کې د موقتې پناه غوښتنې شرایط له لاسه ورکوي. د جرمني او څو نورو هیوادونو حکومتونو د دې کال په لومړیو کې د سنوډن د پناه غوښتنې درخواست رد کړی و، خو د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل که سنوډن اوس غواړي په جرمني کې پناه واخلي، اول باید جرمني ته راسي، بیا دې د پناه غوښتنې درخواست ورکړي. خو د زیاته کړه چې جرمني له امریکا سره د مجرمینو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی.
صالح محمد صالح، د پاکستان په لاهور ښار کې د ماشومانو ادبي میله ترسره شوې چې د ماشومانو لپاره د بیلابیلو لیکل شوو کتابونو د نندارې سربېره د دوی لپاره د رنگونو په ذریعه پر کاغذ د خپل فکر څرګندونو او د نورو تخلیقي کارونو موقع ورکړل شوی و. پر دې مهال د تعلیمي چارو کارپوهانو او څېړونکو د یو بحث پر مهال اندېښنه څرګنده کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو سکولونو نصاب او د دوی لپاره د کیسو لیکل شوي کتابونه پر شدوده دروغ او سازشی نظر ولر دی چې د ماشومانو پر نفسیات او شخصیت جوړونو منفی اغیز کوي. زموږ همکار مچا زمي په پاکستان کې د ماشومان لپاره نصاب او دغه پر اغیز رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د تعلیمي نصاب پر سر له اوږدې مودې راهیسې بحثونه روان دي چې ځینې په دې کې بدلون راوستل او د پرمختللې نړۍ له ضرورتونو سره همغږي کول غواړي، او ځینې نور بیا هم هغه پخوانی تاریخ او زړې مفکورې ورشودل غواړي. د پاکستان په لاهور ښار کې د زیارت په ورځ د ماشومانو ادبي میله په داسې حال کې ولمنځل شول چې یو خوا ټولنه د تضادادو ښکار ده او بل خوا دغه هیواد تر اوسه واحد تعلیمي نصاب نه لري. د میلې په څنډه کې تعلیمي کارپوهانو او څېړونکو په دغه هیواد کې د ماشومانو لپاره پر لیکل شوو کتابونو نیوکه وکړه او دا یې پر دروغو او سازشي نظریو ولاړو بلل. په پاکستان کې د ښوونیز نصاب په اړه چې مکله د بلوچستان د تدریسي کتابونو د ادارې له پخواني مشر پروفیسر منیر احمد خان کاکړ څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې دوی په وار وار حکومت ته ویلي چې په نصاب کې مثبت بدلون راولي، ځکه دا د ماشوم پر شخصیت او راتلونکي اغیز لري.
چموږ دا هیستوري ورته وی هغه موږ دروغ ورته وی دا خبره صحیح ده چې د تشدد د کریډیټ واغه چاته ورکول کېږي کنه چې هغه حمله کړی وي، هغه جنگ کړی وي، هغه چاته شکست ورکړی وي، هغه ویني تو یې کړی وي. موږ د تاریخ پر واغه چاته باندې فخر کوو چې موږ ډېر خلک وزدي. زما دا خیال دی چې دغه منتاليتي کچیر کښنی لدغه دغه سره راځي چې زما د خیال چې هغه په سوسایټي کې یو دارنګ موثر رول چې دی هغه ادا کولای شي.
د ماشومان پر نفسیات او شخصیت باندې د ښوونیز نصاب په اړه د خیبر پښتونخوا د تدریسي کتابونو د ادارې په خوانی مشر او د باچا خان پوهنتون 400 واس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په هغو ټولنو کې تشدد زیات وي چې ماشومان ته په کتابونو کې جنگ او جدل شدل شوی وي.
دا چې کوم تشدد آمیز معاشري دي، کوم جنگي ذهنیت لري، د پرمختګ نه پاتې دي، هغه کې دغه پرابلم دی چې هغه ماشومان چې کوم ماشوموالي کې هغه نه پاتې شي لکه لسم پور اسکول وی مکتبی وی او نور اسکول وسنره سی دغه چې کوم دې کمه یو غوځین پاغه ځای باندې پات شي چې کومه د تا خو درې شي وی دي هغه د دې پرابلم دی چې کوم په مخلاف شي هغه ته خو ځنه شي چې کوم دی اترو او په مخ باندې چې کوم دې مطالعه او په خپل باندې لا غټو کتابونو کې به لږ سړی ته درو غوښته او پته ولګي
په پاکستان کې د تعلیمي چارو وړاند کارپوهان نظر لري چې تر څو پورې نصاب د بشتمې پیړۍ له اړتیاو سره نوي برابر شوی تر هغه ټولنه پرمختګ نسی کولای. پروفیسر منیر احمد خان زیاتوي چې څه چې په نصاب کې وي د هیواد راتلونکي نسل به هم هغه سوي.
چې کوم وخت موږ دا سلیبس او دا کریکولم موږ جوړو موږ باید دغه شی زموږ په ذهن کې چې موږ څرنګه انسانان غواړو جنګجو انسانان غواړو ملیټنټ غواړو که موږ داسې کریټیکل مایند غواړو چې هغه و معاملې ته په کریټیکل نقطه نظر باندې هغه ایشوز چې دي واغو ته وګوري موږ په ماضي کې ورک یو نو چې ته په ماضي کې ورک یې تا د هغه قیمت څه شي دی موږ ماضي او حال موږ سره وجنګاوي او موږ خپل مستقبل چې دی هغه مو په خطر کې کوي.
د تعلیمي چارو کارپوهان وړاندیز کوي چې ریاست باید پر تعلیمي او غیر تعلیمي ټولو کتابونو جدي نظر وساتي او ټولنه او لسی استازي باید په نصاب کې داسې څه پرې نه ږدي چې د راتلونکي نسل په تاوان تمام
شي. احمد شاه اعظمي و او سم درته د واشنگتن لپاره د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی مرکه دراورو. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د دې هیواد او د امریکا اړیکو ډېری لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې سړه جګړه وه نو تعلقات ګرم وو او کله چې د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته سړه جګړه ختمه شوه نو د پاکستان او امریکا اړیکې هم سړې شوې. د ترګریزه جګړه چې په 2001 کال کې پیل شوه د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا بیرته ګرمې کړې. اوس د دې جګړې شاوخوا 12 کاله سوي او د دواړو ملکونو تعلقات بیرته سړه سوي دي. د تعلقاتو لوړو ژورو ته په کتو سره د پاکستان په واشنگتن کې پخوانی سفیر حسین حقانی یو کتاب لیکلی چې نوم یې دی دی میگنیفیسنت ڈیلوژنز پاکستان دی یونائیټډ سٹیټس این ایپک هیسټری آف مس انڈرسٹینڈنگز. نن هم په دې کتاب او د پاکستان او امریکا پر اړیکو له حسین حقانی سره مشال ریډو ځانګړې مرکه کړې ده. حسین حقانی صاحب تاسو ته هرکلی کوم.
السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا بھی.
حسین حقانی صاحب زما لومړی پوښتنه ده چې تاسو په سر کې د دې کتاب په حق له سره تو وست.
دیکھیں یہ کتاب اس بارے میں ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات.
گورا دا کتاب پدی بارہ کې دی چې د امریکا او پاکستان اړیکې د دومره نږدې باوجود دومره لری والی دي. اصل خبر دا ده چې د پاکستان تل دا غلط فهمي پاتې شوې ده چې امریکا به د پاکستان لپاره هر هغه څه کوي چې پاکستان یې غواړي، حالانکه په حقیقت کې داسې شوی نه دی او نه به هم وشي. بلخوا د امریکا هم دا غلط فهمي ده که چرته پاکستان تمرستې ورکړي نو له دې سره به د پاکستانی اسټابلیشمنت نظر ور بدل کړي. په 1947 کال کې پاکستان په خپل له امریکا سره رابطه وکړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه. پاکستان د امریکا ملګری جوړېدل غوښتل خو امریکا په لومړیو 15 کلو کې دې طرف ته هیڅ پام ونه کړ. کله چې پاکستان د امریکا ملګری شو نو امریکا پر پاکستان دا خبره په ډاګه کړه چې کله به د هند پر ضد د پاکستان ملګرتیا ونه کړي. خو پاکستان تل په دې خوش فهمه کې وي چې یو ورځ به امریکا قانع کړي چې د دې هیواد په حق کې ودرېږي او دا رنګ د امریکا پر اوږه به ودرېږو او د هند په سترګو کې وسترګې ورواچو. پاکستان له امریکا مرسته غواړي تعلقات نه، او امریکا له پاکستان نه څه غواړي هغه یو ډول مفاهمت ته او پاکستان د خپل اسټابلیشمنت د نقطه نظر پر بنیاد چې کوم سوچ لري د هغه سوچ پر بنیاد باندې ماته داسې مفاهمت کېدل په نظر ناراضي
قسم کی سوچ رکھتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر مجھے وہ مفاهمت بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی.
حقانی صاحب تاسو د پاکستان او امریکا د اړیکو پر نویت خبرې وکړې خو دلته به زه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په 1948 کال کې د لیکل شوی کتاب دی میت آف انډیپینډنس حواله ورکوم چې پکې بټو صاحب د دواړو ملکونو پر تعلق د لطیف کنایې لفظ استعمالوي. نو وای دا یو مخصوصه تعلق دی. مخصوصه تعلق یو ډیر مخصوصه معنی هم لري چې تاسو به ور باندې پوسوي. آیا ستاسو په خیال هغه سي مخصوص تعلق اوس هم ستا لکه چې بوټو صاحب ورته ویلو؟
پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ وہی ہے. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے
کہ پاکستان دے اسٹیبلشمنٹ ذہنیت ہم ہا غدی. د پاکستان اسٹیبلشمنٹ دا سوچ کوي چې امریکا با وسلې واخلي، ژمنې به وکړي، ځنې ژمنې پوره کړي او ځنې به بیا نه پوره کوي. خو زما نظر دا دی، ځکه ما دا کتاب د دلیلونو او معلوماتو پر بنیاد لیکلی دی. په کتاب کې د پخوانیو دستاویزونو ډېرې حوالې شاملې دي. په دې دستاویزونو کې په مستقله توګه لیکل شوي چې امریکا څه غوښتل او پاکستان څه غوښتل. دواړه له یو بل سره په غلطو بیانیو او غلط فهمیو کې ښکیل پاتې شوي دي. زما نظر دا دی چې پاکستان او امریکا دواړو ته پکار ده چې د حقیقت پر بنیاد رشته جوړه کړي. که داسې نه کېږي نو یو ورځ به دغه بې اعتمادي دومره زیاته شي چې امریکا به پاکستان ته د یو دوست پر ځای د دشمن په سترګه قتل پیل
کړي. عدم اعتماد ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ پاکستان کو اپنے دوست کی جگہ اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے گا.
حسین اکانی صاحب، ستاسو نوی کتاب چوڑان دیس کویچ پاسل کی دا پاکستان او امریکہ تعلقات باید وی سنگا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیڈروں کو پاکستان کے عوام سے سچ بولنا چاہیے، امریکہ سے جھوٹے وعدے کر کے
اولا خبر دادا چھ دا پاکستان مشران باید خپل خلق کو تاریختیا ہوئی یو خوات امریکہ سر دروغجن وعدے وکڑی خو بل طرف تا پخکارا بیا ولس دا غلط خبرو پا خورولو سر پا خلقو کی امریکہ مخالف جذبات را پیدا کوی چل دے سر پاکستان تا هیچ هم پلاس نشی ورت للے بل کار باید پاکستان دا وکڑی چھ پا ایمانداری سر دے یو باس شروع کڑی او زما غوندی سڑی خبر ہم باید پا پاکستان کی واوریدل شی چې پاسل کې د پاکستان قومي مفاد څه شی دی. آیا پاکستان بل امریکا وسلی اخلي او ټول ژوند به د هند پر ضد د جګړې کولو خواهش پوره کوي یا بیا موږ ته د خپل ولس لپاره هم څه کول پکار دي؟ خپل ماشومانو ته به تعلیم ورکول وي، د زړو کسانو علاج به کول وي او خپل اقتصاد به کول وي.
تعلیم دینی ہوگی، اپنے ضعیفوں کا علاج کرنا ہوگا اور اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہوگا.
حسین اکانی صاحب، ویل کیږي چې د پاکستان خارجه پالیسی د فوج په لاس کې ده، نو په داسې حال کې ستاسو په خیال تاسو چې کوم وړاندیزونه کوي نو هغه به بیا څه نتیجه ورکړي او کنه؟
دیکھیے، ہر قوم جب اپنے معاملات پر بحث کرتی ہے تو اس سے کچھ مثبت نتیجہ تو نکلتا ہے.
ہر قوم چکل پر خپل ستونزو باسونه کوي نو د هغه څه نه څه مثبت نتیجه راوځي. دا وخت زموږ خبره د باو کړل شي، کله راته غدار وویل شي، کله راته غیر محب وطن وویل شي او ځنو خلکو ته خو آن کافر وویل شي، خو حقیقت دا دی چې د دنیا حقیقت بدلیږي نه. امریکا به د پاکستان په مقابله کې زور وروي، هند د ترقی پر لور روان دی، هلته جمهوریت هم شته او مشکلات هم لري خو بیا هم پر مخ روان دی. کېدای شي د امریکایي ځواک نو تر وتلو وروسته افغانستان هم لږ څه ځواکمن شي. خو د پاکستان حال دا دی چې زموږ 20% ماشومان سکولونو ته نه ځي، زموږ معیشت وده نه کوي، زموږ د تعلیم معیار د خرابېدو پر لوري روان دی. موږ نوي شیان پیدا کوونه او دا شان د خلکو په ځینو طبقو کې داسې تاوتریخواله شته چې په نتیجه کې ملک ته نور زیان هم رسیدای شي. بلاخره به خلک رښتیا خبره خامخا مني. ګوره، کله چې به خلکو وویل چې د مشرقي پاکستان پر حالاتو باید غور وشي او بنګالیانو ته په کار دی خپل حق ورکړي شي، نو د پاکستان استبلیشمنت به داسې خلکو ته غدار ویل. خو بالاخره بنگلاديش جوړ شو، حقیقت پر بیان بازی باندې برلاسه شو او دلته به هم همداسې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به حقیقت پر بیان بازی او برلاسه کیږي. خدا وخت د استبلیشمنت منګولې مضبوط دي
کی حقیقت جو ہے وہ بیان بازی پر کسی نہ کسی دن حاوی ضرور آئے گی، لیکن اس وقت استبلیشمنٹ کی گرفت مضبوط نظر آ رہی ہے.
حسین اکانی صاحب، کوم احساس چې پتاسو کې دی، آیا دغه سی احساس د پاکستان په سیاسي مشرتابه یا خپل په سکیورټي اسټابلیشمنت یعنی فوج او استخباراتي ادارو کې هم را پیدا شوی دی او کنه؟
ابھی تک تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی احساس پیدا ہوتا نظر نہیں آ رہا.
دا وقت پر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی دا سے احساس پیدا کی دل پر نظر نہ راجی. پاتشو سیاسی مشرتابہ یقیناً دہاغو پر سوچ کے بدلون راغلے دے، خوز بدا گورو چی دوی پر مخ سمرا کامیاب کی دائشی
کہ وہ آگے کس حد تک کامیاب ہوتی.
2014 کال وروسته ل افغانستان امریکایی او نور بهرنی ځواکونه وزي، نو اکانی سے پداسي حالاتو کې تاسو ته پاکستان پر کم ځای ښکاری؟
دیکھیے، پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی پسند مسلط کرے. جس طرح پاکستانیوں کو یہ
دا پاکستان خواہش دادے چې پر افغانستان خپل خوخه وتپی، لکه څنګه چې پاکستانیان دا خبر نه خوخوي چې یو بل څوک دې پر دوی خپل خوخه وتپی، هم دغه سی افغانان به هم دا سی خبره ونه مني. پاکستان باید دا سوچ وکړي چې افغانستان سره د دوستۍ ښه طریقه دا ده چې په افغانستان کې هر یو حکومت وي له هغه سره ملګرتیا وکړي، نه دا چې پر افغانستان د خپل خوخه حکومت د تپولو کوشش وکړي. زما ویره دا ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د پاکستان اسټابلیشمنت یعنی پوځ او استخباراتي ادارې یو ځل بیا د خپل خوخه کسان پر کابل باندې د تپلو هڅه وکړي، چې له کابل به زموږ افغانان ورونو ته هم تکلیف وي او په نتیجه کې به خپل د پاکستان ګټې هم خوندي نه وي،
پاکستان کا مفاد بھی محفوظ نہیں رہے گا.
حسین اکانی صاحب، تاسو د کومې اندېښنې خبره کوئ؟ نو آیا په داسې حالاتو کې ستاسو په فکر د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې شتون باید په یو شکل نه شکل کې وي او کنه؟
امریکہ کی کچھ نہ کچھ پریزنس افغانستان میں رہنے سے بہرحال امریکہ افغانستان میں مستقبل کی خانہ جنگی رکنے میں مدد ملے گی.
دا امریکہ پا افغانستان کے لگ تر لگ شتون با بہرحال پا افغانستان کے دا ممکنہ کورنی جگڑے پہ مخنیوی کے مرستہ وکڑی. خدا ازما نظر دے البتہ امریکہ با دخپل و گٹو پر اساس پریکڑ کبھی نہ چھ ازما استاد نظر پر اساس
امریکی مفاد کی بنیاد پہ کرے گا, آپ کی اور میری رائے کی بنیاد پر نہیں.
حسین خانی صاحب کے چرتا امریکہ لا افغانستان وزی نو آیا لدے سرب پا پاکستان کی شدت پسندی کم اسی؟
دیکھیے طالبانائزیشن کا امریکہ کی فوج کی موجودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. طالبانائزیشن جو ہے وہ 9/11 سے پہلے بھی تھی.
گورا دا طالبانیت دا امریکائی فوج سرا ہیچ تعلق نشتا. طالبانیت دا سپٹمبر دی ولسم نیٹے سخا لمخ ہم وہ او لہا غورستا نور ہم زیاد شوا دے. طالبانیت دا یو سوچ او نظریے نتیجہ دا او ترسو دا نظریہ وی طرح گو بخلق دا طالبانیت کوشش کوي. د دې مقابله طریقه دا ده چې په پاکستان کې ترقی پسنده او پر مستقبل نظر ساتونکي قوتونه کامیاب وي, نه دا چې موږ د طالبانیت حوصله افزائی جاری وساتو.
رکھنے والی قوتیں وہ کامیاب ہوں نہ کہ ہم طالبان ہی کی حوصله افزائی کرتے رہیں.
حسین کانی سے پاکستان وای چې په افغانستان کې پکار ده د دوی اندیشنو ته جواب وویل سي او کفرز کدا سي وسی نو آیا پاکستان به نور دلچسپی په افغانستان کې ونه لري, افغانستان به د خوشحالی او سوکالی پر لور روان سي او کنه؟
میری کتاب میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا افغانستان پر جو پاکستان کی جو نظر ہے وہ 1947 سے ہے. حقیقت یہ ہے
پر کتاب کی دا خبر ثابت ہے کہ پاکستان پر افغانستان لکال نل سوا و سلویختم راہی سستر گیری. حقیقت دا دے چھ دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ دا ویر لری چھ پا افغانستان دا پاکستان خوخا نوی تپل شوی تر ہغو با دا افغانستان لوجه دا پاکستان پختانہ او بلوچستان دا افغانستان پر لوری گوری. نو زکہ خود دوی غواڑی چھ موگ دا اسلامی نظریے پر اساس پاکستان او افغانستان دا ڈول سر را نگ دیکھو چھ پک اسلام آباد برلا سوی نہ دا چھ کابل برلا سوی. زما نظر دا دے چھ دا شان تگلار بریالی کیدای نشی. لدی سره به د افغانانو غیرت وګواخل شي او بل هیڅ یو هیواد نه غواړي چې بل هیواد دی ورباندې خپل خوخه وتپی. نو خو به دا وی چې پاکستان د افغانستان له حکومت سره یو معقول برخورد وکړي. نه دی افغانستان خپل خاوره د پاکستان پر ضد او نه هم پاکستان د خپل خاوره د افغانستان پر ضد استعمالولو ته پرېږدي. بل دا خبره چې پاکستان د افغانستان په اړه اندېښنې لري نو هر څوک د یو بل په اړه اندېښنې لري. چې جایز اندېښنې دي هغه هر هیواد له بل سره د خبرو اترو له لارې له منځه وړلی شي. نو که څوک د اندېښنو په نوم پر بل چا خپله خوښه تپي نو له دې سره کله هم کامیابي نشي ترلاسه کېدای.
اگر کوئی کنسرنز کے بہانے اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے تو اس سے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں.
حسین اکانی صاحب آیا د پاکستان چې د افغانستان په اړه کومې اندېښنې دي ستاسو په خیال هغه جایز دي؟
دیکھیے پاکستان کا یہ کنسرن تو جائز ہے کہ بھارت کی وہاں پہ کوئی فوجی موجودگی نہیں ہونی چاہیے.
لیکن دو پاکستان دا اندیکھنا ہم سمدا چھ پکار دے پا افغانستان کے دے ہند فوجی شتون نوی خواہ سے ہم پا افغانستان کے دے ہند یو ہم فوجی نشتا. د 1950 او یو ویایم کالونو په جنگونو کې افغانستان د پاکستان ملګرتیا کړې و. که اوس پاکستان دا خیالي تصور ولري چې که یو افغان د هند سندره اوري او د بالیوډ فلم ګوري دا هم د پاکستان په خلاف دا چې که افغانستان له هند سره سوداګري کوي نو له دې سره به هم پاکستان ته زیان وي, نو دا ډول خبرې یوازې خیالي دي. د نړۍ د یو هیواد هم له بل هیواد سره په دا شان خبرو اتفاق نشي کېدای. کله چې د امریکا له شوروي اتحاد سره اړیکې ترنګل وو نو کله هم امریکا کاناډا او مکسیکو ته ونه ویل چې له شوروي اتحاد سره اړیکې مساتئ. د کنسلګرۍ اجازه مو ورکوئ, سوداګري مو ورسره کوئ او د پانګه اچونې اجازه مو ورکوئ. هو البته که چېرته هغو د جاسوسۍ یا پوځي اډو اجازه ورکړې وای نو امریکا له دواړو هیوادونو سره د ښه اړیکو په ساتلو سره دواړه هیوادونه له دې راګرځولي دي. پاکستان ته هم دغسې کول پکار دي. که د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه وي نو بیا به افغانستان ولې د هند پر لوري ګوري؟ کله هند سره په افغانستان کې د سرمایه گزارۍ لپاره 2 میلیارډ یا 2 ارب ډالر شته نو پاکستان په کار دی خپل اقتصاد ښه کړي او هڅه وکړي چې زموږ په افغانستان کې 4 میلیارډ یا 4 ارب ډالر پانګه اچونه وي. خو موږ د دې فکر کولو پر ځای یوازې افغانان په خپلو کې سره جنګوو او د ځان د ځواکمنولو کوشش کوو.
صرف افغانانو کو آپس میں لڑاکر اپنے آپ کو طاقتور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
حسین کانی سے بخیر پوښتنه کوم بس بیا بنو دغه مرکه پای ته رسو هغه دا چې اوس د امریکا او سعودي عرب په منځ کې اړیکې لږ څه تتشکاری او برخوا د امریکا او ایران اړیکې د شکېدو پر لور دي. نو پاکستان چې تل یې جوکاو د سنی سعودي عرب په لور پاته سوی داسې بدلونونو په رڼا کې تاسو پاکستان پر کوم ځای وینئ؟
دیکھیے پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اپنی داخلہ پالیسی بنانے کے بجائے
گورا پاکستان باید پوشی چې د خارجہ پالیسی پر بنیاد د داخلہ پالیسی جوړولو پر ځای د خپل هیواد د ګټو پر اساس بهرنی تګلارې جوړ کړي. پاکستانی ودا سے جګړه کوي چې ګټل یې ممکن نه ده. دا د پاکستان د اسټابلیشمنت غلط فهمی ده چې سعودي عرب، امریکا او ایران ټول بل موږ سره ملګری شي او نړۍ به ملګرتیا را سره وکړي او د هند په خلاف به غټه کامیابی ترلاسه کړو. پاکستان له ټولې دنیا سره ښه اړیکو ساتلو ته ضرورت لري. د پاکستان اصل ترجیح باید خپل سلامتی او خوشحالی وي، نه دا چې پوځي قوت کې به حسابه زیاتوالی
خوشحالی ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی فوجی قوت میں بیش بہا اضافہ.
حسین اکانی صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه ستاسو له مشال ریډیو سره خبري وکي. تاسو ته اجازه درکو، دا خدای په امان. همداو د پاکستان په واشنگټن کې په خوانی سفیر حسین حکانی چې د پاکستان او امریکا پر تعلقات ویله مشال ریډیو سره خبري کولی. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکي، د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې، د نړۍ رنگونه په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې، د مشال پنوم په اته منټه د پاسا 2 بجې، روختیا او درملنه په 2 نیمه بجې، سروي په 3 نیمه بجې، جمهوریت په پاوکم 4 بجې، نوي خیالونه نوي سازونه په 4 نیمه بجې.